په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی، ځکه یې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستې جنرال مارک میلی وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی، ځکه یې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپلې سزا ورسېد او د القاعده ګواښ له افغانستانه کمزوری شوی دی. موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو. بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 18 پورې له افغانستان وباسي. له افغانستانه د 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بل سبا د می له لومړۍ نیټې رسمن پیلېږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. جنرال مارک میلی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل چې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. جنرال میلی دغه راز ویل پنټاګون بل افغانستانه پاتې 2500 سرتیری د بایدن له اعلان سره سم د سپتمبر تر 18 پورې له دې هېواد وباسي، خو دا چې وروسته څه پیښیږي ښایي ځینې ډېر بد خبرونه او ځینې هم ښه نه وي. د هغه په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او د دې هېواد د پوځ ړنګېدل وي چې په نتیجه کې به دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یوه بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم وویل چې که چیرې چاره خې مختلاړی شي نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغان سولې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د یوتلو په اړه خبرې وکړې. د پنټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی استن یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د دواړخیزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. دفاع وزیر دغه راز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ له مطبوعاتي دفتره په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې بیا ویل شوي چې پاکستان به تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او د ټولو مهمو لوبغاړو د اجماع پر اساس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې جنرال باجوا دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د جرمني د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان ووت. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر په یو بیان کې وویل چې د افغان پولیسو روزنه یو عادي ګزمه نه، بلکې پر شخصي باور ولاړ یو زړور خدمت ده. د جرمني د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني د پولیسو د روزونکو دغه ماموریت رسما د اپریل په 10 چې سبا د پای ته رسیده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 20 کلونو کې 30,000 زیات افغان پولیسو ته روزنه ورکړل شوې ده. جرمني په افغانستان کې د 1,000 پوځي روزونکو په درلودلو سره د ناتو په مشرۍ د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې پراخه ونډه درلودلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه راپور اندېښمن کړي چې وایي هرو دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ IPC په دې راپور کې چې نوی خپور شوی ویل شوي له لوږې سره د مخامخ 14 میلیونه افغانانو له ډلې 15 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحیدالله امنی وایي دوی د وضعیت کابو کولو ته پروګرامونه لري، خو عملي کول یې د نړیوالو مالي سرچینو ته اړتیا لري.
د آی پی سی یا د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ کوم تازه راپور چې نشر شوی او په هغه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوړو له امله خوندي نه دي. دا د ډبلیو ایچ پی لپاره په افغانستان کې د اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې ډبلیو ایچ پی لاله وړاندې پلانونه جوړ کړي او د ځواب ویلو په برخه کې جدي هڅې روانې دي.
ښاغلی امانی وایي سکال پلان لري چې له 14 میلیونو هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. جنگ، جګړه، وچکالي او بیکاري افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن دا خبره داسې مهال کوي چې متحده ایالات له هغو ناخوالو د وتلو په حال کې دی چې د کورونا خپره شوي وبا رامنځته کړي دي. بایدن په دغه وینا کې د کورونا وایرس په وړاندې چې لنیمایی میلیون زیات امریکایانی وژلي د مبارزې په برخه کې د واکسینو تولید د خپل ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړو. له لوجستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. خو بایدن دغه راز وویل چې حکومت باید ډېره هڅه وکړي چې اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي او دا مسله یقیني کړي چې دا هیواد په راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړي. بایدن دې هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغه 4 تریلیون یا 4000 میلیارد ډالرو هغه ستر پلان د یوې نوې حل لارې په توګه یاد کړ چې نوموړي وړاندیز کړی دی. بایدن وویل امریکا پر مخ روانه ده او دا بهیر باید ونه درېږي. نوموړي دغه راز وویل چې متحده ایالات له چین او یو شمېر نورو هیوادونو سره په رقابت کې دی چې د یوویشتمې پیړۍ وګټي. اروپایي ټولنه وایي چین او روسیه د کورونا ضد لویدیځو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د اروپایي ټولنې په یو راپور کې چې پرون خپور شوی دغه راز ویل شوي چې د واکسین دا ډیپلوماسۍ د دغې ټولنې ماسسو او لویدیځو واکسینو ته زیان اړوي. د اروپایي ټولنې په راپور کې دغه راز ویل شوي چې روسي رسنۍ چارواکي او شرکتونه د سپوتنیک وی واکسین لپاره تبلیغات کوي او په ورته وخت کې له دښمنۍ ډک پیغامونه ورکوي چې لویدیز دوی دغه واکسین د تخریبولو هڅه کوي. په راپور کې ویل شوي چین هم په دې پلمه خپل واکسین دودوي او وایي د دوی واکسین مخ په ودې هیوادونو او د بالکان لویدیزو هیوادونو ته مناسب دی. اروپایي ټولنه وایي چین د لویدیزو هیوادونو د واکسینو په تړاو منفي تبلیغات کوي. خبرونه ملازدی رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکای اورګ یا ازادي رډو ټکای کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه هم د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر شپې د وینا پر مهمو برخو پر هغه برخو چې د افغانستان په اړه کړي ام پیلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل بایدن وویل په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه یې له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن د رواني اپریل میاشتې په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به چې په اوس وخت کې شمېر 2.5 زرو ته رسیږي د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. په واشنگتن کې د امریکا غږ آشنا رادیو له خبریال وحید فیضی سره مې چې د بایدن وینا یې اورېدلې وه نن مخکې سهار خبري وکړې او له هغه مې لومړی وپوښتل چې بایدن په مشخص ډول د افغانستان په اړه په دې وینا کې څه وویل.
ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې چې دا 2 دقیقې مخکې وینا پای ته ورسېدله ډیر تمرکز البته په ګوندی وینا باندې وو او دلته په امریکا کې په داخلي مسایلو باندې زیات تمرکز وکړو. په مشخصه توګه د افغانستان په اړه ویل چې دوی چې د سپتمبر 11 نیټه له پیښې څخه وروسته افغانستان ته تللي وو کوم هدف لپاره، هغه هدف یې ترلاسه کړ په مشخصه توګه د اوسامه بن لادن یادونه وکړه چې هغه پسې ورغلی وو او هغه یې په خپلې سزا باندې ورسوه. بل یادونه یې د سرتیرو د ایستلو په برخه کې دا وکړه چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې بېرته سرتیری کور ته راستانه کړي. البته یو بله خبره د دې نه مخکې دا وکړه چې د سپتمبر 11مې پیښې څخه وروسته هغه کسان چې پیدا شوي وو یا ځوانان وو او په دغه جګړه کې شامل نه وو لا اوس لوی شوي دي. مطلب یې دغه و. نو د سرتیرو د ایستلو یادونه دا وکړه. بایدن وویل چې تروریزم له افغانستان بهر هم خپل لمنې پراخ کړي دي او څه چې ورته استخباراتو لخوا ورته په ډاګه شوي دي یا ورته ویل کېږي ورڅخه سترګې پټولی نه شي البته اشاره یې مبارزې ته وه. نو دغه د افغانستان په اړه مشخص دا یې وویل.
فایزي صاحب که لنډ راته ووایي چې وینا یې تر ډېره پورې د کار د نه نوي ورځو پر دورې څرخېدله. په وینا کې کوم مهمو ټکو ته یادونه وکړه او د ولسمشر دغه د سل ورځې د کار لومړۍ څه ویل کېږي چې دای بریالی وو په خپل کار کې؟
له وینا څخه مخکې ځینو شمېرو له مخې چې خپاره شوي ویل چې ولسمشر بایدن په خپل کاري دوره کې تر دې مهاله بریالی دی. ولسمشر بایدن چې نن خپله وینا پیل کړه ټینګار یې په همدې و چې غواړي په امریکا کې بدلون رامنځته کړي. د خلکو ته د کار د زمینې برابرولو همدارس په تعلیمي ښوونې روزنې باندې ټینګار تر څنګ د کورونا ویروس سره مبارزه د واکسین تطبیق همدارس خلکو سره د مالی مرستو رسول یا د کورونا ویروس په جریان کې خلکو سره چې اقتصادي مرستې شوې دي او همدارس په ټکنالوژۍ تر څنګ دا مشخصه کړه چې امریکا په دغه موده کې تقریبا 6% پرمختګ یادونه وکړله. نو دا هغه مسایل چې امریکایان ته خپل ولسته پړاو کړل چې د کمیشن چې کړی وي هغه عملي کړی دي او د نورو ژمنو یا د کوم شان چې د ویلي دي د هغه په تطبیق باندې کار کوي او دا هغه مسایل چې یو واضح پیغام امریکایان ته
د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال وحید فیضی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تېرې شپې د وینا د مهمو برخو په اړه نور معلومات راسره شریکول. په تېره بیا د افغانستان په اړه چې بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې څه وویل. بیا هم له همدې موضوع لري نزو د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړي امریکا، چین، روسیه او پاکستان سبا د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي دا غونډه د دې لپاره یوه هڅه ده چې هیوادونه د افغانستان د سولې په موضوع کې یو ګډ دریځ ته ورسیږي. ویل کېږي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو په هدف د پاکستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی له طالب مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته تللی او دغه راز به د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی هم نن دوحې ته ولاړ شي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری اژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې یو ګډ دریزه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او په خبره یې دغه خبرې به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه دی یاد کړی خو تیره مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړپوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیا، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچیانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د دوی پلاوی به طالبان وهڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوې غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستانی پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څهونه ویل خو زیات یې کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کولو سیمه ییزې هڅې داسې مهال کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی دی. طالبانو دا دریز وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویل لمې میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریز وروسته د استانبول غونډه هم چې لسو ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې